د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیز بحث لرو. خو لمړی خبرونه واوري. ملګرو ملتونو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو لپاره ژر تر ژره اقدام وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما نن په یو بیان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د ښځو له حقونو او بنسټیزو ازادیو د سرغړونو سیستماتیک بهیر ودروي. طالبانو مخکې ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د افغانستان د پرمختګ غوښتونکو غورزنګ په ګډون د ښځو د حقونو مدافع ډلو هم نن د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه وکړه. د غورزنګ په یو بیان کې ویل چې افغان میرمنې تر ټولو تورو شرایطو کې ژوند کوي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. نن د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزند ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل په دې درې ورځني کمپاین کې به له 15 کلونو کم عمره 15 میلیونو 300 زره ماشومان واکسین شي.
د قومي مخاورو علما کرام او د کورنۍ له مشرانو څخه مغوښتنه هم ده چې په سیمه کې زموږ له واکسین ترانو سره مرستندوی اوسېږي تر څو موږ وکولای شو د پولیو د واکسین په خطر تطبیق سره د پولیو ناروغي څخه مخنیوي وکړو.
په تیر لړم میاشت کې هم د هیواد په 14 ولایتونو کې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې ویل چې سکل په افغانستان کې د پولیو درویشت مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په بلخ ولایت کې په نشو د روغ د ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د یو 50 بستریز مرکز د پرانیستو خبر ورکوي. د دې بنسټ د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د WHO سیمه ایز مشر حنان بلخی افغانستان ته د سفر پر مهال د مرکز پرانیست. WHO وایي چې په روانو لسو میاشتو کې به په نشو روغ دي 640 ښځې او 160 ماشومان په دې مرکز کې تداوي شي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت په چنګاښت میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې په نشو څه باندې 115,000 روږدي کسان راټول کړل شوي او تداوي شوي دي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون لبنان ته د سفر پر مهال د اسرایل او حزب الله ډلې ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. امریکا حزب الله یو تروریستي ډله بولي خو اروپای ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. ایران پلوي حزب الله چې د لبنان جنوبی سیمه اداره کوي په پارلمان کې څو څوکۍ هم لري. بورل دا غوښتنه داسې مهال کوي چې حزب الله پر اسرایلو د تازه حملو پړه منلې ده. اسرایلو ویلي چې حزب الله پرون پر اسرایلو 160 توغندي وویشتل. د ځینو د توغندیو مخه نیول شوې خو ځینې د اسرایلو په مرکزي برخو کې د کورونو د ویجاړېدو سبب شوي دي. د لبنان د روغتیا وزارت تېره شنبه ویلي و چې د لبنان پر پلازمینه بیروت او نورو سیمو د اسرایلو په حملو کې 40 کسان وژل شوي دي. د ایران د لوی مذهبي مشر جګپوري سلاکار علي لاریجانی ویلي چې ایران اسرائیلو ته د ځواب ویلو لپاره په چمتووالي بوخت دی. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې لاریجانی دا خبره په هغه مرکه کې کړې چې د ایران تسنیم خبری آژانس پرون خبره کړه. د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د اکتوبر په 14 د ایران پر ځینو اهدافو یو لړ بمباري وکړې. د بمباري څو نه وروسته له هغه وشوي چې ایران پر اسرائیلو شاوخوا 200 توغندي وویشتل. ایران ویلی چې د حمله د لبنان د حزب الله او د فلسطیني حماس ډلې د مشرانو د وشنې په ځواب کې کړي. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله د پاکستان پر وړاندې پایلوبې ته چمتو ده. دواړه لوبډلې به سبا د درې اړخیزه لوبو په پایلوبه کې سره مخامخ شي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل
د لوبډلې پرفارمنس تک وګورو په تیرو سیالیو کې ماشاءالله په بیټنګ کې په بالینګ کې په ټولو برخو کې ځلیدلې ده او زمونږ هیله هم ده.
افغان نولس کلنو متحده عربی اماراتو ته پرون ماته ورکړه. د درې اړخیزې سیالۍ د آسیا د نولس کلنو جام ته د چمتووالي په مخه پیل شوې دي. د دې جام سیالۍ د شنبې په ورځ په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې نن له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې اړه یو راپور لرو. په کورمه کې د پاکستان د دولت په منځګړتوب اوربند شوی او د عمران خان پلویان د لوی لاریون لپاره د اسلام آباد پر لور روان شوی. په نورو موضوعاتو کې په خوست کې طالبانو پر هغو کتابونو بندیز لګولی چې ځوانانو به له خلکو راټولول او د مطالعې مینوالو ته به یې ورکول.
کسان هم تهدید کړي او څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
افغان ورزشکار فرهاد ساپی ازادي راډیو ته د خپلو راتلونکو هیلو په اړه خبرې کړي.
د شنبه پرز زما سیالی وی په ډنمارک کې او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې می د سرو زرو میډال وګاټه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 25 دقیقه بحث کې به د طالبانو له حکومت سره د چین د دولت د اړیکو موضوع وڅېړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لا هم له خځو سره په لوړه کچه تاوتریخوالی دوام لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د خځو څنګ د خځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د شپاړس ورځنی کمپاین په اړه په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د افغان خځو او نجونو پر وړاندې د روان تبعیض له کبله په ټولو برخو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان هم ویلي چې افغان نجونې او ښځې د طالبانو د حکومت لخوا له سیستماتیک تبعیض او د ناوړه چلند تر ټولو جدي ډولونو سره مخامخ دي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
نن د نوومبر 25مه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې ملګری ملتونه او د بخښنې نړیوال سازمان وایي اوس مهال په افغانستان کې خزې او نجونې له جدي جنسیتي تبعیض او تاوتریخوالي سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د ملګرو ملتونو د خزو څانګې یو ان وومن د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین پاړه نن دوشنبه د نوومبر په 25مه په یو ګډ خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې افغانستان لا هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د خزو پر وړاندې د روان تبعیض له امله د تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې په افغانستان کې د جنسیتي مساوات او جوړښت له منځه تللو سره د هغو خزو لپاره چې تاوتریخوالي تجربه کړی هر رخیص او با کیفیت تا خدماتو ته لاسرسی په ژوره توګه اغیزمن شوی دی او په داسې حال کې چې په ټکو یې د خدماتو ته اړتیا لا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی پای ته ورسوي او د ټولو هغو کړنو مخه دې ونیسي چې د ښځو د حقونو د لمنځه وړلو او سیستماتیک تبعیض لامل ګرځېدلی دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان هم په خپله ایکس پاڼه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین کې د نړیوالو پر ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې افغان ښځې او نجونې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو فعالانې او غږ اوچتونکي د طالبانو د حکومت لوري له سیستماتیک تعبیس او تاوتریخوالي سره مخ دي. د غساسمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې طالبان دې په دې اړه حساب ورکولو ته اړ وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان مترزو خزو او د خزو د حقونو فعالینو رسنیو ته په استولو بیانونو کې په افغانستان کې په تیرو درې نیمو کلونو کې د خزو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د بیلابیلو بندیزونو بندي کولو شکنجو په کم عمرونو کې د نجونو ودولو لکار او زده کړو راګرځولو خبره کړې او ویلي دي چې دا د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي خورا ناوړه ډولونو څرګند ثبوتونه دي. په ورته وخت کې د کابل ښار اوسیدونکو او د خزو د حقونو یوې فعالې لیمې اميري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکومت کې لوی تاوتریخوالی سره چې ښځې مخامخ دي د حکومت له طرفه دي او په متاسفانه چې په دې اړخ کې نه نورو دولتو دې ته توجه کړې ده او نه حکومت دې ته توجه کوي او نه تر اوسه په دې اړه باندې څه شی شوي دي چې دې تاوتریخوالی چې په افغانستان کې د افغانستان پر ښځو باندې روان ده د دې مخنیوي وشي. دوی نه هیله کېدل د دوی نه امید کېدل د نړیوالو څخه او همدغه
د افغان خزو د بشري حقوقو یو بل فعال رقیه سایي چې په افغانستان کې د مترزو خزو دی ویډلې مشري هم کوي او ای افغان خزو د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو په پرتله په بدترین وضعیت کې دي او اوسې د ملاتړ لپاره مهم فرصت دی. اغلی سایي ازادي رادیو ته وویل
په یاد تا وضعیت زنان افغانستان
رسیدگی صورت بگیره.
باید افغان خزو وضعیت ته رسیدنه وشي او نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه ملګری ملتونه په دې اړه جدي پام وکړي، ځکه افغان خزو د طالبانو په واکمنۍ کې نه یوازې له سیاسي، ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي برخو په سیستماتیک توګه لري شوي، بلکې له بیکاری او بد اقتصادي وضعیت او بېوزلۍ سره هم مخ دي. دغه راز په ټولنه کور کې او د طالبانو لخوا هم له بېلابېلو زور زیاتیو سره مخدی.
دا په داسې حال کې ده چې نن د نوومبر 25مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه دغه ورځ تصویب کړه. د دې ورځې هدف په ټوله نړۍ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر وړاندې د مبارزې لپاره هر چا ته د هغوی هوډ ور په ګوته کول ښودل سوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د خیبر پښتونخوا ایالت په کورما سیمه کې فرقې شخړې د پاکستان د دولت په منځګړتوب تیر شپه په ورځني اوربند سره پای ته ورسېدې. د منځګړی پلاوی وغړی بیګا خبری رویټرز خبری اژانس ته ویل چې هغه وکړی شوې څو ورځې شخړې چې پترس کې له دوړو خو او آتش پېته تنو وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول پایته ورسوي. بلخو د پاکستان د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف ګوند بندیوان مشر عمران خان پلاویانو د اسلام آباد پر لور لاریون پیل کړی دی. د دې موضوعاتو په اړه د ازادي راډیو د مشال څنګه کتونکو داوود خټک د شیبه په استودیو کې راسترا دی. خټک صاحب، خبرونه ته خره غلاست. لومړی د کورمې د شخړو په ببرته وایي چې څنګه پایته ورسېده؟
مننه تکل صاحب. او تاسو د رائټر خبر ورک چې رائټر خبري اژانس ویلي چې دا پایته رسیدلې او ما هم دا واورید، خو له هغه وروسته ما خپل خبريال سره تماس ونیو او هغه سره مې خبرې وکړي او ما ته د مشال رادیو خبريال وایي چې دا پایته نه دی رسیدلې، جنگ روان دی، خلک په کلان دي کور میته مونږ راشو نو په بغن او الیزو کې سنیان او شیاغان اوس هم په مورچو کې ناست دي او بل بزه دغه سي کومه بری کور میته لړ شو نو په پیوار او تریمنګل کې الته کې شیاغان او سنیان تریمنګل اغه سیمه ده چې د افغانستان خو سره بیا اخوا پوله لري د پاره چنار نه چور واوړي. الته کې ناست دي د شپې دزي غلی شي، د شپې دزي اودريږي، د ورځې دزي بیا شروع شي. په سیمه کې حالات سخت خراب دي او هغه کشیدگی یا تناو چې کوم دی هغه اوس هم موجود دی. خبرابر
د موټرو تګراتک، د خلکو تګراتک شته او
هغه هم د خلکو تګراتک هم نشته، د موټرو تګراتک هم نشته او سکلی او زایونه داسې دي چې حالت د خوراکي شیانو کمی هم دی او ورسره د دوایانو کمی هم الته کېشته دي.
خبرې شوی
خبرې د صوبایي حکومت اوس مالګه شی به مخ کې د یو خبريال سره خبري کولې په پیښور کې. هغه وی چې صوبایي حکومت یو وفد لیګلې دي، خو وفد تر اوسه پورې په دې باندې نه دی توانېدلې چې په مکمل تور باندې دا ډزمندي وکړي الته او خلک د غرونو نه راکوس کی.
د تلفات شمیر کې خو زیاتوالی
تلفات دومره دي چې په ګورې دا دوه قسمه تلفات دي. اول قسم هغه دي چې په اول ورځ باندې چې په موټرو په کاروان باندې کم برید وشو په لاندې کورم کې، نو په هغه کې د تلفات شمیر تر اوسه پورې شپږ سلويخت دي. څه کسان دا یادې چې دا 50 دي، یعنی سلور فرق پکې راځي، خو د شپږ سلويخت او د 50 ترمنځ. بیا د اغه نه پس د دې دواړو ترمنځ جنگ شروع شو په یو بل باندې. نو په دغه جنگ کې چې کم د تلفات شمیر دي هغه شپږ
ډیر شته. تر زیاتمنه د کورمې د تحولاتو په اړه د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې به هم نور جزئیات تاسو ته وړاندې کوو. قدر من اوریدونکو، خو اوس چې خټک صاحب را سره دی، یو بل موضوع چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم د عمران خان د پلویانو د اسلام آباد پر لور د لاریون خبره ده، دا هم ورسره څېړم. دا لاریون پیل شوی له پښتونخوا نه مخصوصا او له پنجاب نه هم کسان رسیدلی دي اسلام آباد ته.
دا سیدی چې د خو د نومبر په 14 باندې عمران خان ویلیو ټول خپل یانو د ټول ملک نه دی راورسیو اسلام آباد ته راشي. خو زیاتره خلک چې کوم روان دي د پنجاب نه ډیر کم خلک را روان دي، الته پولیسو لارې نیولې دي، خو زیاتره خلک چې روان دي هغه د پښتونخوا نه را روان دي، او د پښتونخوا نه دی بیګا تر بیګا شپې پورې دی ټوله شپه مزل کړی دی، بیا نه وخت پر ورو روانو، نه وخت دی الته شپه تیر کړی. اوس دلته یو علاقه ده کوم وريدون کې جستا سودی برهان انټرچینج وته وای په موټر وی باندې، دا برهان انټرچینج د اسلام آباد نه لګرا بهر راځي او د تکټي پهاړی وای په دغه ځای باندې اوس خلک رسیدلی دي. دا د اسلام آباد نه شاوخوا یو لست 45 کیلومتر پورې دغه علاقہ پراته ده، او دلته د پولیسو سره اوس اخوډه به هم شوه دی، پولیسو په دی باندې اوخ کې بیون کې ګیس او کارو،
او لارې ټولې بند دي اسلام آباد،
لارې ټولې بند دي، په موټر وی باندې کنټینري ولاړې شوې دي. خو چون کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر هم د دې سره روان دی او په غی کې دې سره ماشينري هم ده، نو کله چې دې ته په لار کې کنټینر مخې ته راځي نو د دې سره هیوی ماشينري د لکه بلډوزر دي او شاول دي، نو په غی باندې دا کنټینر دی لری کوي او په مخ کې باندې روان دي. اسلام آباد بالکل تړل شوی دی، هغه کې دنن ټول سړکونه کنټینر هر څه شی بندي.
ډیر زیاته مننه داوود خټک، قدر منوریدونکو د ازادي رادیو د مشال څنګ کتونکو داوود خټک او چې د پاکستان د ورستیو تحولاتو په اړه چې یو په کورما ایجنسی کې د شخړو مسله وا او بل د پخواني صدر اعظم عمران خان د پلویانو لاریونو په دې موضوعاتو جزئیات راکول. په نړیوالو مسایلو کې د واشنگتن لپاره د اسرایل سفیر ویلي دي چې د اسرایل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه خای په څورزو کې سلا وشي. په همدې حال کې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل لبنان ته د سفر پر مهال د اسرایل او حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند غوښتنه کړې. د دې موضوعاتو تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره د اسرایل سفیر مایک هرزوګ نن ویلي چې د اسرایل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه شي په څو ورځو کې سلا وسی. هغه د اسرایل د پاوز له رادیو سره نن دوشنبه په خبرو کې ویلي د موافقه د نهایی کېدو لپاره ځینې موارد پاتې دي او بل دا چې هر موافقه د حکومت تصویب ته اړتیا لري. هرزوګ ویلي یو موافقه ته نږدې سیو او شایي په څو ورځو کې د نن اوربند سلا وسی. خو ځینو ډیپلوماټانو او چارواکو ویلي چې د اوربند په موافقه کې ځینې د بحث وړ ټکي شته. تر دې مخکې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل پرون یکشنبه لبنان ته د سفر پر مهال د اسرایل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د فوري اوربند غوښتنه کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپای ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله یو توندلارې ډله او سیاسي ګوند چې د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او د لبنان په پارلمان کې څو څوکۍ په واک کې دي. جوزف بورل په داسال کې د اوربان غوښتنه کړې چې حزب الله پر اسرائیل د تازه حملو مسؤلیت منلی دی. د اسرائیل پوز ویلي چې د ایران لمړی تړه برخمنه حزب الله ډلې پرون پر اسرائیل یو سلو شپېته توغندي وشتلې دي. د ځینو دغو توغندیو مخنی ولسوي، خو ځینې د فرانسې خبری اژانس د تصاویرو لمخې د اسرائیل په مرکزی برخو کې د کورونو د تخریب سبب سوي دي. د لبنان روغتیا وزارت د شنبې پر ورځ ویلي و چې د لبنان پر پلازمینه بیروت او نورو سیمو د اسرائیل په حملو کې 40 کسان وژل شوي دي. د لبنان دولتي رسنیو پرون یک شنبه د بیروت پر جنوبی برخه چې د حزب الله له عمده سنگرونو ګڼل کیږي د دوو نورو حملو خبر هم ورکړ. د اسرائیل پوز نن دوشنبه ویلي چې د شنبې پر ورځ د بیروت پر بسته سیمه په حمله کې د حزب الله ډلې د قومندې مرکز وشتلې دي. د لبنان روغتیا وزارت په هغه حمله کې د شپږ وشتو کسانو د وژل کېدو او وش پېته نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی وو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو یو ځل بیا د افغانستان اړوندو مسایلو ته. طالبانو په خوست کې هغو ځوانانو ته چې اضافي کتابونه به خلکو راټولول او په وړیا توګه به پر نورو ویشل خبرداري ورکړی چې له دې کار لاس واخلي. د وړیا کتابونو د ویش د لړۍ یو تنظیمونکي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د خوست اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یې ملګري څو ځلې ورغوښتي او خبرداري ورکړی چې دا لړۍ دې سمدستي بند کړي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبريال راکوي.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د زینو کتابونو په چاپ او خپرولو د محدودیتونو په لړ کې تازه په خوست کې ځایي طالب چارواکو هغه ځوانان د کتابونو له وړیا ویش منع کړی چې لډيري مودي رئیس په دغه ولایت کې پر خلکو وړیا کتابونه ویشل. د دې ولایت یو شمېر هغه ځوانان چې له سبان درې کالو رئیس له خلکو کتابونه راټولوي او بیا یې د خلکو په ګډون په زینو پانتونونو ویشي ادا کوي چې طالبانو ورته ویلي دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بنده کړي. په خوست کې د کتابونو د راټولولو او ویش یو تنظیمونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
په خوست کې هغه ځوانان چې کتابونه ویش کوي، ځینې ځوانان دي په خوست کې کتابونه ویش کوي، په هغوی هم دوی بندیز لګولی دی، ځکه د دوی هغه ځینې کتابونه دوی ته نور کسان ډلې کوي، هغه بیا دوی په نورو هیوادوالو ډلې کوي. ورته کسان هم تهدید کړي او څو څو ځلې دعوت کړي دي چې دوی له دغسې کتابونو څخه بالکل هم بندیز لګولی دی.
د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکی ادعا کوي چې هېڅکله یې داسې کتابونه چې هغه د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې وي نه دي راټول کړي او نه هم په خلکو ویشلې دي. خو د خوست اطلاعات او کلتور ریاست په همدې پلمه د دوی د چارو مخه نیولې ده. په همدې حال کې په خوست کې د شیخ زاید پانتون یو محصل چې هغه هم نه غواړي نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، وایي د ده په ګډون ډیری محصلینو له دغو کتابونو چې په وړیا توګه ویشل کېدل ګټه اخیستې ده. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خپل د شیخ زاید پانتون محصل یم، دلته ما ډېر زیات شاهد یم چې دوی د ځوانانو کتابونه په پانتون ته راوړل او ځوانانو به شواله په کتابخانو کې وکېښول. ځینې داسې کتابونه وو تخنیکي چې خپله ځینې ډېره ګټه اخیستلې ده، خو اوس څه وخت کېږي د ځوانانو نه راځي او کتابونه نه راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د خوست سربیره د کابل او ننګرهار په ګډون په ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمېر ځوانانو د مطالعې د فرهنګ د عامولو په هدف د کتابونو د راټولولو او ویشلو وړیا کمپاینونه پر مخ وړي. خو په دې ولایتونو کې د طالبانو له لوري د دا ډول هڅو د مخنیوي موضوع چا ازادي راډیو ته تایید نه کړه. د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو چارو معینیت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې ویلي وو د هغو کتابونو چې د دوی په ټکو منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي د ټولولو په برخه کې جدي دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو د چارو سرپرست معین ضیاءالحق حقمل د تیرې عقرب میاشتې په لومړیو کې کابل کې ویناست ته ویلي وو چې تر اوسه یې له بازارونو 400 عنوانه داسې کتابونه راغونډ کړي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د یادونې ده چې 15 ورځې وړاندې فرانس پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خپرندویو ټولنو ځینو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه، بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف هغه وه.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. دا وخت د مازیګر 4:30 دی. د مخام په شپږو بجو د ازادۍ رادیو خبرونه په 12:09 منځنۍ څپو پیلېږي. د نورستان ولایت د اپ ولسوالۍ کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی مرسته 350 متره اوږد پل جوړیږي. دا پل به 3 متره پلانوالی ولري چې په جوړېدو سره به د سیمې اوسیدونکي له ګڼو ستونزو وژغورل شي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
په نورستان کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د دواب ولسوالۍ شهدا او سیمه کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د سین پر سر د کیبلی پل جوړولو چاره پیل کړی دی. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل
د نورستان ولایت دواب ولسوالۍ اړوان کولم درې د شهیدانو کلی ته 350 متره اوږد کیبلی پل چاره د خوړو نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کلیو د بیا رغونه او پراختیا ریاست د چتر څارنې لاندې پیل شوی دی. د نوموړي کلی خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د دې پل په جوړېدو سره به یادې ستونزې حل شي.
هغه وایي په نورو سیمو کې هم د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ یو شمیر سرکونه، پلونه او استنادي دیوالونه جوړوي. او پکې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع چمتو شوی ده. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي هم خوښ دي چې ورته پل جوړیږي چې ورسره به ډېرې ستونزې حل شي. کفایت الله او عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېرې ستونزې او مشکلات سره مخامخ پل سامانونه او بار پل کلي دا پشا وړل تګ راتګ مشکل و. کله چې سیند زیاتې د خلکو پورې وتل را پورې وتل هم مشکل و. سوداګانې هر څه
حمیدالله پخوا به مزدورۍ لپاره نورو سیمو ته تللو، اوس ورته په خپل کلی کې کار پیدا شوی. هم خپل کلی ته اسانتیاوي برابروي او هم کورنۍ ته نفقه ګټي. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې ډیری کلی او درې لا هم د سرکونو پلونو او د ژوند د نورو اسانتیاو څخه بې برخې دي.
د ازادۍ راډیو د خبریال پر راپور کې مو واوریدل چې د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ په اړوندو سیمو کې د خوړو د نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ 350 متره اوږد پل جوړیږي. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. 25 دقیقې بحث لرو او نن به په دې بحث کې د طالبانو له حکومت سره د چین د اړیکو موضوع وڅېړو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. افغان ورزشکار فرهاد صافی په مستر اولمپیا سیالیو کې د ګډون او د سرو زرو مډال د ترلاسه کولو هیله لري. نوموړي تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو د مډال له ګټلو وروسته ټول اوه د سرو زرو مډالونه د افغانستان په نوم کړل. د فرهاد صافی په اړه چې اوس مهال په فنلند کې ژوند کوي نور حال په دې راپور کې واورئ.
د کډوالۍ او بې ځایه کېدو له سختیو سربیره یو شمېر افغان ورزشکاران توانېدلي چې په هڅو او خولو تویولو سره په لویو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې افغانستان ته ویاړونه ترلاسه کړي. له دې ډلې یو هم فرهاد صافی دی چې د بدن جوړونې د ښکلا ورزشکار دی او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون او اتلولۍ د ترلاسه کولو د موخې لپاره یې په کډوالۍ کې هم خپلې هڅې او تمرین ته دوام ورکړی. فرهاد صافی تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړی دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل
د شنبه په ورځ زما سیالي وه په ډنمارک کې د ان پی سي نړیواله سیالي. زه ویاړم چې هغه ژبنه مې چې خپلو خلکو ته کړې وه پر ځای کړه او د 200 څخه زیات ورزشکارانو په منځ کې مې په باډي بلډینګ کې د منفي 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو میډال وګاټه.
فرهاد زیاتوي چې لویه هیله یې د مستر اولمپیا سیالیو کې ګډون کول او د افغانستان په نوم مډال ګټل دي. نوموړی ورزش د سولې استازی بولی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ښځو ته د زده کړو او ورزش اجازه ورکړي.
ورزش د سولې سفیر دی، د سلامتیا ضامن دی. ورزش د ښځو او نارینهو لپاره لکه څنګه چې علم فرض دی همداسې اړین دی. زما غوښتنه له اسلامي عمارت څخه دا ده چې د ښځو پر مخ دي ورزشي لوبغالي بیا پرانیزي ترڅو دوی له سټرس او ناروغیو څخه خوندي پاتې شي.
فرهاد صافی خپل یو خاطره داسې له ازادي راډیو سره شریک کړه.
خاطرې ډېرې دي، خو اخره دا ده چې زه وزن کشي تراغلم، هلکان ولیدلم، ویل یې بیا هغه افغان راغی، ویل یې دا یې پریشیدونکی نه دی. دا واقعا ما ته هم خاطره وه او هم یاد چې ویل یې بیا راغلی چې د سرو زرو میډال واخلي.
د فرهاد روزونکی نصرت الله انصاری وایي کچېرې فرهاد خپل وزن 10 کیلوګرامه زیات کړي نو کولای شي د مستر اولمپیا سیالیو لپاره د افغانستان استازیتوب وکړي. مستر اولمپیا یو نړیواله سیالي ده چې هر کال د بدن د ښکلا او فټنس نړیوال فدراسیون لخوا ترسره کیږي. یاد دی وی چې لکه لنه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي ډېری افغان ورزشکاران له هیواده وتلي دي، خو په دې ټولو سختیو کې هم ځینو لکه جهاد صافی په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړی او د خپل هواد لپاره یې ویاړونه ترلاسه کړی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا تا
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو په سوشيبو کې 25 دقیقې بس پیلېږي او لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه په نننې 25 دقیقې بس کې د طالبانو د حکومت او د چین د اړیکو پر څرنګوالي باندې کارپوهانو سره خبرې کوو خو د شیبه لاند